درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1320 د قوسیالندۍ اطلسمه او د میلادي 2013 د دسمبر 9 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د امریکا د نوی لوی درستیز د نومیدو په افغانستان کې د ټاپي د تخنیکی چارو او سروې د بشپړېدو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه به د اغزن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ او په فرانسه کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال کې بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د مځکنیو سرحدي ترمینالونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورنډ د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نه وروسته څلور ګاډي په ټرایل بیس باندې لیګلیو د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضربه منګه د 500 گاډو ته ورسو.
په خوست کې د ازادي رادیو خبریال پرون شنبه د افغان چارواکو په قول وویل چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورنډ پر کرښه د ازغن سیم مخالفت کړی دی. په فراه کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې له فراه څخه د هرات روان و ولوید او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویل شوې چې د جسدونو د موندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلی چې حکومت یې له دې بهیر سره همکاری ته تیار دی. دا لومړی ځل دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغوی له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې 3 اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دسمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي. خو اعتراض کوونکو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت یې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوه ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. او په روسیه کې د بشري حقونو یو پیژندل شوی فعاله لودمیلا الکسیوا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الکسیوا د ماښام په ونیمو بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الکسیوا په روسیا کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورې. د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده. په پکتیا کې معلولان شکایت لري چې په خپل وخت معاش نه ورکول کیږي.
درې څلور کاله په کټ پراته ما هیڅ پښتنه نه ده کړې.
معلول شوی ما عوامل جنگ مینونه و.
د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایي الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې د مر د قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دیو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی چاري او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوې دي. د دې وزارت وایند عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته وویل د دې ستري حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم ښه پرمخ روان دی. د دې اډاټه په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د وزارت پس کارونه د ټاپي پروژې په وړاندې د خنډ سبب شوې دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زټران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټې نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90% ډیر ترسره شوی، خو د دې پروژې د عملی پیل د نیټې په اړه څه نه وایي.
در بخشای متعدد در
دیوی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داس حال کې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه پروژې عملی کار د میزان په میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیون ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکل ترکمنستان تر هندوستان پورې شاوخوا 2000 کیلومتر اوږدوال لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش
خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژه په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژه کارونه اورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه او سابقه لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دانفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دانفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 60 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دانفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندان و. د جنرال جوزف دانفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دانفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکات میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban's.
برای له پوځي لارې نه سیګر تل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وازیده چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم کړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې پورت له روسي چارواکو سره کتلی دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبری کړی دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبری کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونې ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی عالمانو په مټ وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او د ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره صادقانه هلی ځلې وکړي او بې طرفه استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لوی دسته د میوند ولسوالۍ کې د سولې پاړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدری ده دا څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې هغه لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړي دي هغه ټوله په افغانستان کې استعمال کړي دي، که شرق دي که غرب دي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وای په هغه لار به سره ولاړ شو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنگ لري که سپین رنگ لري که جگ دی که کردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو سا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې لګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او ناامنیو خبرونه ترلاسه کیږي.
او سم د افغانستان په اړه د ټول ویډیو رسپانو تبصره درته اوروم. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خبرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بېشمیرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د وکلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبور شوي چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اورېده. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزو ته د حکومت له پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. قومي مشر زمیر خان ځدران ازادي راډیو ته ویل له دې وروسته که چا د جلغوزو یوه ونه ووهله نو سخته جریمه به ترې واخیستل شي. له د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ.
ورسته الله چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه په ډیری دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالۍ د اورجانه کلي یو قومي مشر زمیر خان ځدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزۍ ونې په سر نږدې 1.5 لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زون واجی باندې موږ باندې کله پاکستانی کلدار اعتماد ولا غوښ کال منځه والا 3000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کړو په دا د پاره به موږ ګټه وزناخلو او سیم په دې باندې اتحاد وکړو پاکون وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوي چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان ځدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی.
له بلې خوا په پکتیا کې معلولیت لرونکو آزادي راډیو ته ویلي چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي، خو د اړوندو ادارو لخوا دوی ته منل شوي حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
پکتیا کې معلولین او د شهیدانو ورثه پر اړوندو ادارو نیوکه کوي، وایي چې د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق پر وخت نه ورکول کیږي او معاشونه یې په میاشتو او حتی په کالونو ځنډیږي. دوو تنو معلولیت لرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، خو د دولت لخوا دوی ته منل شوي حقوق نه یوازې دا چې پر وخت نه ورکول کیږي، بلکې په تیرو کلونو کې ضایع شوي هم دي.
زه سرباز وم، وظیفې کې مې نولم، په دوی خپې مې ټوکړي ټوکړي شوي لاسونه، سترګې مې لوسه ورکړي. درې څلور کاله په کټ پراته، ما هیڅ پښتنه نه ده کړې، ما سره نه چا کومه کړې ده، ما سره نه چا امتیاز را کړی دی، ما یې نه پښتنه کړې ده. زما حق هر چا خپل
د کورونو لپاره کرایې هم کړوي. د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو سرپرست رئیس محمد طاهر محمد زی د معلولینو ستونزې تر یوه بریده پر ځای ګڼي، وایي چې سږ کال د هغو معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ورثو حقوق پر خپل وخت او پوره اجرا کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید او یا معلول شوي وي.
خبري مجله اوري. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ له درو کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترین کوټ ښار کې د ترین کوټ په هوایي ډګر کې کښېناسته. له سیمې څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي تیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چې خپلې ودغه ولایت سفر کړی وو، وی ویل چې د غلوتنې بلدی وروسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشته هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده، پر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړې وه او د والي صاحب سره مو کړې وه چې په دې هفته کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړې وه او خپل پوره فشار پر اچولې چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به. و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي، تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کې بتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کله وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمن زلوی لارې ورته امن کړي او ورته وجرغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسي وویل،
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو، او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دی هغه بنو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح دی، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوري جو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې طلبات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې موږ د کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قرباني کیږي.
لدی سره د اورزګان په هوایی ډګر کې د څلور کملونو په ارزښت د وی پروژې چاري هم پیل شوې.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د مانوی په لور روانو له وشکو بهیونکو غازو کار واخیست. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروي.
د فرانسې پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټونو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. په پاریس کې د روانو اعتراضونو لامل امنیتي تدابیر زیات شوی دی. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 340 تنه تر اوسه پولیسو نیولې دي. یوازې د پاریس د امنیت لپاره 8000 پولیس ګمارل شوي او 9000 پولیس په ټوله فرانسه کې په ځانګړو امنیتي تدابیرو لګیا دي. د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پرون اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې افراطي ډلې او باغیان شاید هغوی له حضوره سو استفاده وکړي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. اعتراض کوونکو په ابتدا کې هغه ځانګړي شوبینی یا زیړ واسکټونه اغوستي و چې ترافیک او د ښاروالۍ کارکوونکي په شپه کې د لیدل کېدو لپاره اغوندي. د دې عمله په پاریس کې اعتراض کوونکو ته د زیړو واسکټونو نوم ورکړ سوی دی. د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې د پولیسو او زیړو واسکټونو ترمنځ په نښتو کې 130 تنه زخمیان شوي وو. ایمانوئل مکرون د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل:
Je respecterai toujours les contestations.
زه هر وخت خلکو د مخالفت رناوی کوم. زه به تل د اپوزیسیون خبرو ته غوږ نیسم خو هیڅ کله تشدد نشم زغملی. د فرانسې ولسمشر د دسمبر په 15 زیړو واسکټونو ته ډاډ ورکړ چې پر تیلو د مالیې زیاتولو پلان لغوه کوي. خو داسې څرګندېږي چې اعتراض کوونکي نه دي قانع کړي او هغوی خپلې غوښتنې زیاتې کړي دي. په فرانسه کې د زیړو واسکټونو لخوا له حکومته بیا غوښتنه سوې ده چې په دغه هیواد کې د فقیري طبقه او د بډایو خلکو ترمنځ د اقتصادي واټن د کمولو لپاره ډیرو خلکو ته کارونه پیدا کړي او پر نورو موادو هم مالیه کم کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د پاکستان پوځوي پر ډیورن کرشه د اسغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شوی